دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ګرمۍ یو بجې سوزه بوريوال کاکړم سلامونه مېومنه په دې خبرونه کې د وزیرو جرګې ته د ورکل سوي وخت له شمالي وزیرستان د وټلو خلګو ستونزې د امن لشکره د یو مشر د وجل کېدو د پاکستان پر بجټ د پښتونخوا حکومت نوکي او د سیو شمیر نور رپورټونه او شنه نه لرو او د خبرونه په پای کې به د مشال ریډیو نیوز پروګرام د باختر ستوري هم اوري خلومړی بل اسرار الله مومن څخه د دې سات خبرونه وو
لومړی د مهم خبرونو لنډیز په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر جرګی ویلی دی په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډیره مشکل خبره ده د مومند ایجنسی د امبار سیمې د امن لخر مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی او د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار د کونړ په دانګام ولسوالۍ د پاکستان لوري دوه دېرش توغندۍ وشتل شوې دي اوس د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر جرګې ویلې دي په دو هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډېره مشکله خبره ده خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي د یادې جرګې مشر ملک شرما احمد نن په دې اړه مشالې لوته ویل
باری کسان لکه هغه مونږ چې دغه په ګوته کړی نه دي او مونږ صرف دا ویلي دي چې هر یو قوت په وزیرستان کې دی چې دا امن تر ازي دي مونږ ورونه دي
یا د بشری تیر جمعې پورته د خبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د اوتمانزو وزیر جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کول لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال له سیمې وباسي د مومند ایجنسی د امبار سیمې د امن لخر مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی د یادې سیمې یو اوسیدونکي احمد یار خان مشر دوی ویل چې ملک عنایت نن سهار په خپل کلی امبار شورای کې په موټرسایکل روان وو چې په لاره کې ښخ شوی بم ور باندې وچاودېدو احمد یار خان وایي په تیر وختونو کې هم د امبار امن لخر یو شمېر غړي او مشران وسلوالو وژلي دي چې د په خبره یوازې په کال 2010 کې د یادې کمیټې 15 غړي د یکغون په چاودنه کې وژل شوی وو په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي اپریشن لوجې په زرګونو خلکو کړي کړي دي د شمالي وزیرستان خلکو ویلي دي چې حکومت ورله هیڅ بندوبست نه دی کړو دارنګ لغیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي له شمالي وزیرستانه به کور شوی نظر خان نن له مشال سره په خپل خبرو کې ویل
نن د وزیرستان په عوامه باندې چې ماته داسې مشکلات راغلي دي چې هغه یو نه دواړې فریقې نه طرفه آیا که هغه د طالب په شکل شده هم که د اروین په شکل شده صرف نقصان چې ماته غریب عوام ته دی
بلخو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشالې لوته ویلي دي چې په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د کیمپ جوړولو لاس پورې کړی دی په کراچۍ کې د تیر مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوه پولیس سرتیرو په ګډون څه کسان وژل شوي دي پولیس چارواکي وایي د تشدد پیښې د خان په بنارس منګو پیر لیارې کورنګي جمعګوټ او ملیر په سیمو کې مخته راغلي دي په وژل شو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو غړی هم شامل دی د رینجرز واک د ویان له خوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي د غتن تیر مقام د منګو پیر په سیمه کې د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوی دی د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې ترګری له کمله ډیر خلک وژل شي د خبره وخت رسیدلی چې ترګری د لمنځوړلو لپاره کوټلي فیصله وشي پرون په پینډۍ کې د یو ځانمرګي برید له وجې د وژل شوي پوځي افسر د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې مهتاب عباس وویل چې ملک له ډیر وخت راهیسې له ترګری سره مخامخ دی چې د په خبره له وجې ډیره وینه توی شوې ده یاد وي چې پاکستان کې د تیر یوې لسیزې راهیسې د ترګری له وجې څه باندې 5000 کسان وژل شوي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار د کونړ په ځنګم ولسوالۍ د پاکستان له لورې 2 توغندۍ وشتل شوې دي د دې ولایت امنیا قومندان عبدالحبیب سیدخیل مشال دوته ویل چې په دې بریدونو کې چا ته مرجوبله نه دوختي په تیرو څو اونیو کې د پاکستان د پوځ لخوا لزرو ډیر توغندۍ د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو لګېدلې دي چې لسګونو کسانو ته یې مرجوبله اړولې ده افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي او څه باندې 200 درک دي د بغلان چارواکي وایي تر اوسه یې له وړ میاشتې راهیسې چې دغه سیلابونه بهېدلي د یو شمېر کسانو مړي راویستلې دي د یاد ولایت د والي ویاند محمد همکل وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي بلخو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي دي دغه زده کوونکي د ګذرګانور ولسوالۍ د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکي وو د ګذرګانور ولسوال ویلي دي سیلابونو څلور کلي وړي دي او په زرګونو څاروي هم وژلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د ګلو نهي په ورځو په جنیوا کې سره ویني. د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو تر بل پړاو مخکې دغه کتنه ترسره کیږي. واشنگټن پرون ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بل برنز د امریکایي هیئت مشري کوي. د ایران رسمي خبري اجانس ایرنا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو ورته خبرې د ایراني او روسي چارواکو ترمنځ کیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي وویل نړۍ غواړي د یوکراین له دې هدف مرسته وکړي څو یو پرانستې ټولنه ولري چې فساد پکې کم وي. میرمن مارسی کپټور چې د یوکراین د نوي ولسمشر پیټرو پروشنکو د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده پرون دا خبره د مشال ډو یوکراینی څانګې ته وکړه. عراقی چارواکي وایي په یو شمېر بمي چاودنو کې چې د بغداد شیامیشتې سیمې یې په نښه کړي تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د ځینو اورپکو چې پرون یې په رمادي کې په امبار یونیورسټي حمله وکړه تر نن سهار پورې د کیمپس په ودانۍ قبضه وه. د رپورټونو له مخې وسلوالو زده کوونکو استادانو ته له یونیورسټۍ څخه د وتلو اجازت ورکړو. له هغې وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. او اخیری خبر د ټینس، د ټینس لوبغاړی ماریا شراپووا د ښځو د ټینس په یو خوندور مقابله کې د رومانیا سیمونا هیلپ ته په مات ورکولو سره په دویم ځل فرنچ اوپن ټایټل ګټلې دی. له روس سره تعلق لرونکي ویشت کلنې ماریا شراپووا سیمونا هیلپ ته په دریو سیټونو کې په شپږ څلور اووه شپږ او شپږ څلور باندې ماتې ورکړه. مقابله دوه منټه د پاسه درې ګنټې روانه وه. ماریا شراپووا چې په لومړي ځل په 2004 کال کې ویمبلډن چمپیون جوړه شوې وه پنځه وارې یې ګرینډ سلام ټایټل ګټلې دی. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار علام مومند وړاندې کول. د شمالي وزیرستان د اوتمنځیو وزیرو جرګې ویلي چې په دوو اونیو کې د بهرنیو وسلوالو ایستل ناممکن دی. د جرګې مشر وایي دوی بهرنی وسلوال تر اوسه نه دي ټاکلي. بل فلاو له دې سیمې وتلي خلک وایي چې طالب وسلوال او پاکستانی فوج دواړه ولس زوروي. په مومند ایجنسی کې د امن لشکر یو مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا پر وړاندې کړي بجټ نیوکې کړي. او که د خبرونې تر پایه راسره واست نو په باختر ستوري اونیز پروګرام کې به د نور څه تر څنګ دا هم واوري. د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امن لپاره کوششونه کوونکی د پښتون مبارز فقیر ای پی لمسی حاجی ملک شیر محمد ویلي چې په 15 ورځو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال ایستل ډیره مشکله خبره ده، خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. یاد دی چې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د حاجی شیر محمد په مشرۍ د اوتمنځو وزیرو جرګې ته ویلي چې دو هفته کې دی په قبایلو کې د امن پر ځای کولو لپاره بهرني وسلوال وباسي. څوډونکو وایي که حکومت سنجیده وي نو د ډیر طاقت دا ولرونکي د پاکستان پوځ دی په خپل د بهرنیو وسلوالو خلاف عملیات وکړي او د ترهګرو د ویستلو کار دی بي وسه قبایلي مشرانو ته نه پرېږدي. بشیر غواش پر رپورت لري.
د وزیرستان د اوتمنځو وزیرو د امن جرګې مشر او د پخوانی پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی شیر محمد نن مشال لړوتول دوی بعد بهرنۍ او کورنۍ ټولو وسلوالو سره د امن لپاره خبرې وکړي.
مو خو بنیادی د امن د
پر جو کوم نقشہ پیش کړی دو دی او چې ټیک تا جمیر دا تاسو جرګه مانی باری کسان لکه مونږ چې دا په ګوتا کړی نه دی او مونږ صرف دا ویل چې هر یو قوت په وزیرستان کې دی چې دا امن تر ازید دی مونږ ورونه دي جرګه دې یاره دې امن دې یاره تټو دا خبر وخیر تر تروشي او رغلی هندي
د ریپورټونو تر مخه قبایلي سیمو کې په سلګونو بهرني وسوال موجود دي چې ډېره برخه یې د القاعده او ازبکستان اسلامي تحریک غړي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي پاکستان په دې مسله سنجیده نه دی. دا هغه په خبره پخوا هم د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون کړی او شرط یې ایښی و چې بهرني وسلوال له خپلو سیمو وباسي چې کومه نتیجه یې ورنه کړه.
2001 کې چې حافظ ګلبدر سره کوم مایده کړې و هغه کې دا و چې د خارجیان ووځي په دغه شپه کال او شو وکړ او شو حکومت دا مطالبه نه وکړي چې په دې ولې بل تر بد کیږي. نو دا خبرې د شې چې پاتې ډېرې سنجیده خبرې ښکاري نه. کا خو دې حکومت کار دی فوج کار دی کومونه خو برسو سره کولی شي کومونه اول چې پوښي چې حکومت کوي څه د پاکستان حکومت خاموشه کړي دا چې په خله یوې په عمل کې بلا کوي. ما ته نه ښکاري چې حکومت سنجیده کاروایی کول غواړي. حکومت ما یقین دی چې دې خبره ته ورځي او باسي وخت اړي
په 2001 کال کې د القاعده ډلې او ځایي وسلوالو د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې سره جنگونه کړي وو. د وزیرستان ملک بهرام وزیر وایي پخوا وزیرو طالبانو بهرنۍ ملیشیا له خپلو سیمو وستلې وي خو اوس هغوی ډېر قوي شوي او په 15 ورځو کې نه په جرګو وستل کېدای شي او نه په زور.
دا غیر ملکیان طاقت غالباً دومره کمزور غونده چې دوی هغه خلک نشي ایستلی لکه څرنګه چې د واڼنه وزیر وویستل. نو ما خپل خیال نه کېږي چې دوی داسې زرې وباسي خو البته که وخت ورکو په وخت سره کېدای شي چې ووځي کې مذاکرات ورسره وکړي په کار خو داسې چې په مذاکراتو باندې خلک وباسي نه هم بیا د زور نه ورته نه خو بیا بله خبره کېدای نه. نو په دا کې ما خیال نه کېږي چې داسې زر کې دوی هغه وطنو ته ورسي هغه علاقو ته ورسي چې هغه نه دوی څوک وباسي مشکله ده.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان په مرکزونو بمباری کړې وي او دفاع وزارت وایي چې پوځ د ترګرو سره د مقابلې پوره قوت لري. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر صاد محمد خان پوښتنه کوي چې که پوځ د وسلوالو مقابله کولی شي نو له قبایلي مشرانو ولې د بهرنیو ترهګرو د وستلو لپاره مرسته غواړي.
دا کور کمانډر دی یا دا گورنر دی ته وایي چې لکه تاسو دا کسان وباسئ. نو هغه د پاکستان فوج چې وسره ټینګونه وسره انفورس دی وسره دغه دی نو هغه نه هغه یری چې نه هغه رزیسټ کوي د دې جوړت نشته چې د پاسه په حمله وکړي. نو هغه ریبانان به چې کوم دی نو سوتي سپه د کلاشنکوف یو کلاشنکوف به یو سوی چاتر به چارې چاتر به شي هغه د خلکو سره چې دوی سره دا دومره درنه وسله ده او هغې سره دا دومره وسایل دي چې هغه به دوی سره په جګړه باندې او په زور باندې به دا خلک وباسي نه ممکنه ده.
د یادونې وړ ده چې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حجي شیر محمد د اوتمنځو وزیرو د جرګې د لارې په داسې حال کې د امن راوستو هلې ځلې شروع کړي چې دا مهال د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. طالبانو د حجي شیر محمد د جرګې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د ممکنه پوځي عملیاتو لویری لکبلا ځای ولس له سیمې څخه اکډي اکول پیل کړي دي. د حکومتي شمیرو لمخې تر 24,000 په شاوخوا کې وګړي تر دې دمه له دې سیم څخه کډه شوی دی. د ملک په بیلابیل سیمو کې ډیر شوی دی. د شمالي وزیرستان د اوزا او د بیکورسو خلکو د ستونزو په اړه د مشالې خبريال عمر دراز وزیر رپورت لري.
د کور شوی خلک وای تر اوسه پورې دولت د سیمې څخه کډه شو خلکو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی او د دوی په وینا د کډوالۍ په صورت کې نه یوازې په لارو کې د سختو ستونزو سره تیریږي بلکې بنو او خواوشانو روسیمو کې ورته په کرایو کورونا هم نه میلاویږي. شمالی وزیرستان اوسیدونکي رستم خان چې د سیمې څخه یې خپله کډه راوستلې د شمالی وزیرستان په پولا مشال ریډیو ته وویل هر یو کس په تشویش کې دی او د خپلې کډې وستلو بندوبست کوي.
ولدا جوړی د پټ درګاو د امیر صاحب یې سر محمد مخه د بدر دا کړی و چې کانالا سره د پښتا څنګه د بدر کې کاډ او وځي جوړ خطر پاسه د سیا سره په پوي وځه هو د بار نو هغه هغه چې څو کور د ځنګ لګیا ته خو یو تکلیف دی ما بیا رته تا کی ته چې پوښینه دي څو چې مجبوری کنه یو خپل لا کنه څه کوی دا د ګرمۍ ته چې یو پر دې کوي.
نظر دین خان وای ځای ولز د فوز او هم د وسلوالو لخوا يرغمل شوي او کا فوز عملیات هم کوي نو تاوان به عام ولس ته رسي او تل هم قبایلي ولس ځپلی شوي.
دا مسله د پاکستان د ازادۍ نه مونږ تر نن تاریخه پورې د ټولو قبایل خپل سرحدات ته کوم خدمت دې کړی دی بغیر د تنخینا د هغې په بدل شي چې مادو نن د وزیرستان په عوام باندې چې مادو داسې مشکلات روغلی دی چې هغه یو نه دواړې فریقینې طرفه آیا کا هغه د طالب په شکل شدی هم کا د اروین په شکل شدی صرف صرف نقصان چې مادو غریب عوام ته دی جنگ سے چکی مادو صرف صرف نقصان چکی مادو آغا عوام تا دائی غریب خلق تا دائی سازل چکی مادو دا آغا صرف و صرف دے عوام بربداول دی و دے میز موجود دا چکیم ویڑ نسل دائی آغا چکی مادو دے تعلیم نا محرم کول دی کنا
دا قبائلی سیمو لپارا قدرتی افتون سرا دا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم ای چارواکی وائی دا شمالی وزیرستان کڈوالو لپارا پانیم قبائلی سیما بکا خیلو کے دا کیم جوڑاولو کار پیل کڑے چې تر سرحدای خیمه هم لګولې خو د دوی په وینا دولت لخوا د عملیاتو رسمي اعلان نه دی شوی ځکه هم تر اوسه کډوال دغه کیم ته نه دی لګل شوی. دولتي چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرطو وي د عملیاتو لپاره فوز پورا تیاری کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نن سهار د مومند ایجنسی د انبار سیمې د امن لشکر لشکریانو مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. ملک عنایت خان نن سهار په موټر سایکل روان و چې د انبار شوري کلی کې د سړک پر غاړه شخصوي بم وچاودی دی چې له امله یې نوموړی پر هغه ځای ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
دا محمد ایجنسی دا امبار تحصیل په شورای کلی کې دا امبار د امن لخکریانو مشر ملک عنایت خان نن سهار په بمی چاودنه کې ووژل شو. د دې پیښې حال راته د امبار د سرو شکلي اوسیدونکي احمد یار خان داسې وایي.
د شورای اوسیدونکي دی نه خاني نامه و نه خانه دي پلار نه یو بولې و کنه ته ډېر ښه سړی و. نن د سي تقریبا سپک بجې ټیم دا راوښته د ماته او دې په کوم شو مو فستیبل بنه راته کنه.
احمد یار خان وویل چې د سیمه هر وګړي د امن لپاره هلې ځلې کوي او نه غواړي چې په سیمه کې بدم نه راشي.
وطن دکار پارا دا خورنی کی کی دے وسی اس نے سیوزے کی کی دے سے کراچی خار نہ کراچی خار کار دے تے خور تھا خار کار دے اسلام آباد کی کی جن وزدا کو خام خبر کی گی وقت کر دی تھی تو نیتے والا وطن نہ سنی نہیں کی دے گی دی وطن خطے وطن دی پاتے خطے دی دے تے دو جن خپل لگا دو جن دی نہ سر دا زندہ وطن ہم نہیں.
دا ملک عنایت خان سره سره په انبار کې د مل لخکریانو د وژل شو غړو شمیر تر څو رسیدلی دی. احمد یار خان ته خود شمیر معلومات نه و خو وی ویل
د انبار ولا د کوم څه شکایت هم نشو دلته هم نشو چې کوم پاک ته د سیم ته پچ اس کسان ته د کوم د دما کا کوم لو کنه او د سیو د بل زه په کډیر مو شو غریبانان به چې ته مو زه ته راشم په کې راشم په کې راځي خو د خپل وطن د دې وای چې زموږ وطن کې امن او امن خبره کوي کنه.
او یاد دی چې په محمد جنسي کې په دلند ورځو کې په بمی دونه کې د امن لخکریانو غړو سره سره د پاکستان د عسکري ځواکونو غړي هم په نخښه کولی شي. او د یادې پیښې په اړه د محمود ایجنسی طالبانو مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې منلې. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې لا تیریک طالبان پاکستان څخه د مسعود طالبانو د بیلیدو او د حافظ ګل بهادر ډلې لخوا له حکومت سره د سولې د تړون تر ختمولو وروسته ځینې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د طالبانو په یو نوی اتحاد جوړ کړي. د دې اتحاد خلاف به د پاکستان پوځ کوم ګام نه پورته کوي ځکه چې دوی به په پاکستان کې بردونه نه کوي بلکې افغانستان کې به خپله ترهګري جاري ساتي. بشیر ګواش د دې مقالې غټه کې وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکي فرایډی ټایمز مجله لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو او قبایلي سیمو کې د حالاتو د بدلون له وجې کېدای شي چې تحریک طالبان پاکستان کې نور درزونه هم رامنځته شي چې دا به د بیلابیلو ډلو اتحاد ته لار برابره کړي. په مقاله کې راغلی چې د تیرې میاشت په 28 تاریخ د مسعود طالبانو مشر خان سید سجنا اعلان وکړ چې له تحریک طالبان پاکستان بیلیږي او دلیل یې دا خود چې دغه تحریک له خلکو قلنګونه اخلي او گمراه شوه دی. د هغه وین اعظم طارق چې خپل اصلي نوم یې رئیس مسعود دی وایي چې تحریک طالبان پاکستان کې ځینې ډلې داسې دي چې تر بریدونو وروسته په بدلو نومونو د هغوی ذمواري اخلي. لیکوال وزیرستان کې د مسعودو د ځایي مشرانو لخلې وایي چې تحریک طالبان پاکستان په یو ډرون برید کې د بیت الله مسعود تر وژنې وروسته د بحران سره مخ دی. د بیت الله مسعود ځایناستی حکیم الله مسعود او د هغه د مرستیال ولی الرحمن د پلویانو ترمنځ جګړو کې خواوشا 300 طالبان وژل شوی دي. د خپل مزیو جګړو د کنټرول لپاره د تحریک طالبان پاکستان نوی امیر ملا فضل الله خان سید سجنا د مسعود وسوالو له مشرۍ لری او پر ځای شیخ خالد حقانی مقرر کړ، خو سجنا دا ونه منله. په دې مقاله کې راغلی چې تحریک طالبان پاکستان کې مسعود جنگیالو او ځینو ګروپونو ملا فضل الله چې د مسعود قبیلې سره تعلق نه لري د خپل مشر په حیث نه دی منلی. د پاکستان امنیتی ادارې د دې اختلافاتو ګټه اخلي او کوشش کوي چې دا وسلوال نور هم سره جلا کړي چې د دوی کنټرول پې اسانه شي. د لیکوال په خبر امنیتی ادارو د خان سید سجنا سره مرسته کړې چې د حکیم الله مسعود ملګري له کراچۍ وباسي. فرایډے ٹائمز مجلے لکھی چې په همدې حال کې شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د پاکستانی پوز د بمباری او لوجې حکومت سره د 15 کلونو د سولې تړون مات کړی دی. د دې تړون تر مخه دوی وعده کړی و چې پاکستان کې به له بریدونو ډډه کوي او ټول پام به افغانستان کې جګړې ته اړوي. خو د لیکوال په خبره دې ډلې د تحریک طالبان پاکستان، حقانی نیټورک، القاعده او د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالو ته په خپلو سیمو کې خوندي ځایونه ورکړي وو. په مقاله کې راغلی چې سره له دې به هم د پاکستان پوز د حافظ ګل بهادر خلاف عملیات ونه کی، ځکه چې دا ښکاری چې د خان سید سجنا په مشرۍ به د حافظ ګل بهادر او بهاول خان ډلې سره یو اتحاد جوړ کی. بهاول خان د پاکستان پلوا ملا نذیر ډلې مشر دی. د لیکوال په وینا د دې نوي اتحاد وسلوال به د پاکستان پر ګټو حمله نه کوي او افغانستان کې به ترهګری ته دوام ورکړي.
بشیر گواشو شتاسته د فرایډی ټایمز مجلې د لیکنې غټه کې وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کړې چې په وفاقي بجټ کې خیبر پښتونخوا صوبه لپام غورځولې او یوازې د ده په خبره د پنجاب ګټې په نظر کې ساتلې دي. د نوموړي د څرګندونو څو شېبې وړاندې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دغه د دې وینا غټه کې را سره شریک کړل.
پرون په نوخار کې هغوی د خپل پارټۍ کارکوونکو سره د غونډې وروسته میډیا سره خبرو اترو کې دا ویلي چې د مرکز لخوا چې کوم وفاقي بجټ باندې کړی شوی دی هغه کې صرف او صرف د پنجاب ځینو ضلعو ته یا ځینو سیمو ته ګټه رسول شوی. د هغوی دا وینا چې په وفاقي بجټ کې کوم د بجلی او د ګیس نرخونه سی ورکړی شوی دی، بلکې هغوی دا وینا چې په دوه شوي دینو د هغې نه به خیبر پښتونخوا ډېر زیات اغېزمنه کېږي، ځکه چې ګیس او بجلی د دې سو بیا خپل داوار دی. بیا ولې دوی دغه شی سیوا کړی دی؟ هغوی دغه وینا چې ته خیبر پښتونخوا د 13 لسیزو نه سیوا ترهګرۍ ښکار ده، خو ولې زیره پاره خصوصي پیک نه اعلان کړی شوی او چې کوم بجټ اعلان کړی شوی دی ښکاره ده ښکارېږي چې دوی خیبر پښتونخوا سره د مېرنې مور سلوک کوي او صرف او صرف د پنجاب دپاره، چونکې په پنجاب کې کارخانې دي دغه شان د ګیس غټ غټ استعمالونکو د بجلی استعمالونکو په پنجاب کې، نو دغه وینا وه چې د دې بجټ زیاتره فایده چې کوم د پنجاب غټ سرمایه دار یا کاروباریان یا کارخانه دار دي هغوی ته د خیبر پښتونخوا ته پکې هېڅ داسې ګټه نشته، بلکې دغوی په وینا دی کې تاوان دی او دا دوی هېڅکله هم نه مني.
د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جانو چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا پر وړاندې کړل شوی وفاقي بجټ یې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د نیوکو غټه کې تاسو ته وړاندې کول. د تیرې سمې د رئیس د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سرکاري محکمو ملازمینو د خپل تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي، خو حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنې نه دي منلې. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې د جمعې په ورځ د صوبایي وزیرانو، مشرانو او د صوبایي اسمبلۍ د غړو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالي منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان یو ځل بیا له پېښوره.
د خیبر پښتونخوا کابینې په غونډه کې د صوبایي اسمبلۍ غړو، صوبایي وزیرانو، مشرانو او د اسمبلۍ نور عملی پتنخاګانو او نور مراحتو کې د زیاتوالي منځري ورکړې ده، چې تر مخه به د صوبایي وزیر بنیادی تنخوا د 1000 نه 3000 او د کور لپاره د میاشتې کری او 1000 روپونه علاوه د علاج معالجې، د تګ راتګ پیسې او د غرنګ نور پیسې هم سیوا کړې شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاج کوونکي د صحت محکمې د پیرامیډیکل اسوسیشن مرکزی صدر سراج برکی شال لیډو ته ویل چې دوی سره صوبایي مشرانو وادي کړ دي او چې په کم تناسب سره دوی د خپل وزیرانو او مشرانو تنخواګان سیوا کړ دي، همدغه تناسب سره به دوی ته هم تنخواګان زیاتوي کني دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
دا زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینت ډېر یو خاصه فیصله کړې ده. نو موږ یقین لرو چې را په دغه ریشه به موږ ته ملازمین ته په نظر ګوري او که چېرې موږ سره د وفاق په شاده نه انټرویو شو نو بیا نو دوی چرته لا دي نو موږ لاړو نو دغه میدان وي او خپل به موږ به څوک چپ شي خپل حق لپاره به کوم هر څنګه جګړې دی به کوي په 14 تاریخ باندې زموږ د کوارډینیشن کونسل میټینګ دا او پای کې موږ به فیصله کوو او نیکست قدم خو کوم څنګه چې د وفاق نه مطمئن نه یو د نواز شریف پوتله چې کوم د ناغا ملاجمین اوس وزوله نو به په دغه انداز باندې خپل احتجاج کوو
ولی هم په دې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري او قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی غړو او وزیرانو د تنخواګانو زیاتولو کې په اسمبلی کې موجود سره د اپوزیشن ټول ګوندونه دوی سره په دې سلا دي او دا چې موجوده ګرانۍ سره سم په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی شوی دی
چې کوم رفتار سره مهنګي روانه ده نو هغه رفتار سره تنخواګانې هم بیا زیاتول پکار دي بیا څومره د معاشره حصہ ده دا چې کوم تنخواګانې اضافي سجیشن چا پیش کړو دا طریقه انصاف نه پیش کړی دا مسلم لیگ نون پیش کړو او دا اپوزیشن پارټۍ هم پکې شاملې وي دا موږ کرپشن خلاف هغه جهاد چې موږ شروع کړی دی هغه حصہ دی چې موږ د ایم پی ایس تنخواه مهنګي چې څومره ده هغه مطابق شوی ده ډیزل هم چې دی که وفاقي حکومت 10% کړی دی نو انشاءالله موږ به زیاته وي د عوام لپاره
یاد دی وي چې خیبر پښتونخوا کې د 13 سمودی راسي د ډاکټرانو نرسانو کلرکانو او استادانو نه علاوه یو شمېر سرکاري محکمو غړي د خپل تنخواګانو زیاتولو په لړ کې احتجاجونه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون د لیکوال عارف صدیقی یو مقاله خبر کړې ده چې پکې راغلی دی باید طالبان له پاکستانی اولس سره اوژه پر اوژه ودرېږي او دا رنګ د پولیو ضد کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې بې له کومې ویرې په ټول ملکي خپل کمپاین ترسره کړي چې دا ډول ماشومان د ګزان له ناروغۍ څخه وژغورل سي. د مقالې غټه کې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی اسلامي هیوادونه په ګډه د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کوي. د پولیو ناروغۍ د مخنیوي 2014 کال پلان لپاره اسلامي پرمختیایي بانک او د پاکستان حکومت 228 ملیون ډالر او د دوبۍ شهزاده شیخ محمد بن زید 160 ملیون ډالر ورکوي. خو خبره دا ده چې د پولیو د مخنیوي کمپین پر وړاندې تر ټولو زیات مزاحمت اهم په اسلامي هیوادونو کې دی. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر دې دمه د پولیو څخه باندې اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د پولیو وایرس په خورېدو دی ځکه چې تحریک طالبان پاکستان د پولیو د مخنیوي کمپین خلاف دي. په 1994 کال کې چې کله په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کمپین شروع شو نو ځینو خلکو یې پر دې وجه مخالفت وکړ چې ګیندا د غرب یو چاله چې غواړي د دوی ماشومان په راتلونکي کې د مور پلار له جوړېدو محروم کړي. خو په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو پر دې پوه و او دارنګ په ډاګه یې خپل لور آصفه ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل. خو له بده مرغه د اسامه بن لادن د لټون لپاره د هغه د ډي ان ای معلومولو په غرض د زیړی زد جالی کمپین چلولو سره د پولیو د مخنیوي کمپین اغیزمن شوی. خو تر ټولو مهمه خبره چې لپامه غورځول شوی هغه دا ده چې د پولیو زد څاسکی په خولي خوړل کیږي او دا رنګ د یو انسان د ډي ان ای معلومولو لړکی هیڅ مرستان شور کولی. همداراز غربي میډیا هم دې ته لوی نقصان رسولی ځکه چې په اسامه بن لادن جوړ شوی فلم کې ښودل شوی چې کوم کس د بن لادن د لټون لپاره راغلی وي نو هغه چې کوم جیکټ اغوستی وي پر هغه د پولیو ټکی لیکل شوی وي. که یو خوا دغه فلم جوړونکي غلطي کړې ده چې د زیړی ضد کارکونکي یې د پولیو ضد کارکونکي په توګه وړاندې کړي نو بل یې د پولیو ضد کمپین ته هم زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ډېر کیسونه په قبایلي سیمو کې راغلي دي سره چې د طالبانو کنټرول دی او دا رنګ تر ټولو زیات د قبایلي سیمو بې ګنا ماشومان د پولیو د خونړي وایرس ښکار کیږي. د چینج ډاٹ آرګ په نامه آنلاین د پولیو ضد یو درخواست باندې په ټوله نړۍ کې د خلکو لخوا لاسلیک روان دی. په دې درخواست کې له طالبانو خواست شوی چې د پولیو د مخنیوي کمپین مخالفت پرېږدي او دارنګ د پولیو ضد کارکونکو سره مرسته وکړي. دا درخواست به د پاکستانیانو نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته وړاندې کیږي.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. درنو اوریدونکو، وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو نیم بجه سوی د اسرار العالم مومند را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات خبرونو لنډیز وورو.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیرو جرګې ویلې دي په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسله والو ایستل ډېره مشکله خبره ده، خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. دا خبره د یادې جرګې مشر ملک شیرمحمد له مشالو سره په خپلو خبرو کې کړي. یادې وي چې د تېرې جمعې په ورځو د خبر پښتونخوا کور کمانډر او ګورنر د اوتمانزو وزیرو جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسله وال له سیمې وباسي. بلخ په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي اپریشن له وجې یو شمیر خلکو کړی کړی دي. دغه خلک وایي چې حکومت الله هیڅ بندوبست نه دی کړو، دا رنګ له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. د مومند ایجنسۍ د امبار سیمې د امن لخر مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی. د یادې سیمې اوسیدونکي احمد یار خان مشالو ته ویل چې ملک عنایت نن سهار په خپل کلي امبار شورې کې په موټر سایکل روان وو چې په لاره کې ښخ شوی بم ور باندې وچاودېدو. په کراچۍ کې د تېر مازدیګر هیڅ د تشدد په پیښو کې د دوه پولیس سرتیرو په ګډون ته کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د تشدد دغه پیښې د ښار په بنارس، منګوپیر، لیاري، کورنګي، جمعګوټ او ملیر په سیمو کې مخته راغلي دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي هغه کسان چې په کابل کې د جمعې د ورځې په انتحاري حمله کې لاس لري باید زر تر زره وروپیژندل شي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د نن ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار د کونړ په دنګام ولسوالۍ د پاکستان له لورې 2 توغندې وشتل شوې دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل مشال ډوته ویل چې په دې بریدونو کې چاته مرګ جبله نه ده وختي. او په افغانستان او افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي او څه باندې 200 درک دي.
د خبرونو لنډیز موله مشال ریډیو څخه اورېده چې اسرار العالم مومند وړاندې کاوه. اوس به موږ وګورو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورځپاڼې لوستل دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د شمالي وزیرستان په صورتحال لیکلي دي. د کې ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځ کې اختلافات یو وار بیا زیات شوي دي او څو ورځې وړاندې شوین خطه کې وته نمړه شوي چې پکې د 15 تعلق د حکیم الله محسود ډلې سره خودل کیږي. ادارې مخکې لیکي چې 13 ورځ د اوتمانزې قبیلې مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر او کور کمانډر سره هم ولیدل او ورسره د وزیرستان په صورتحال خبرې وکړې. د دوران دوی ته وویل شو چې 15 ورځو کې دننه دننه د شمالي وزیرستان نه ټول غیر ملکی اوستی شي او تر هغه به حکومت څه قسمه کاروایی نه کوي. اداري اخره کې وایي چې اوس په داکتی شي چې د شمالي وزیرستان مشران د کار کې سمره کامیابیږي او کومقامي خلکو غوړي نو هیڅ څوک دلته نه خو حالات خرابول شي او نه حکومتي رټ چیلنج کول شي. بل طرف ته داسې حال کې چې د خ او بد طالبانو ترمنځ اختلافات صفه مخې ته راغلي دي، نو که حکومت د دوران د دوی خلاف یو مکمل پوځي اپریشن شروع کړو نو امکان دی چې حکومت تباه لویا بریا په لاس ورشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور های کورټ د شپېته سیاستوالو او بیوروکریټس په ضد اخبار کې اشتهار ورکړی چې د دې خلکو بهر ملکونو کې اساسي او جایدادونه دي او هر حال کې دوی تر شلم جون پورې خپل جواب عدالت کې جمع کړي. ادارې وایي چې هر څوک دا معامله عدالت کې ده او په دې زیاتې خبرې نشي کېدی، خو بیا هم دا خبره د یادولو ده چې وخت په وخت په پاکستاني سیاستوالو، صنعتکارانو، تاجرانو، بیوروکریټس او جرنیلانو دا تورونه لګي چې د دوی جایدادونه او کاروبارونه بهر ملکونو کې دي او پاکستان د قرضو لاندې گیر دی. بل طرف ته دا خبره هم د هر چا په خوله ده چې ملکی دولت بې درېغه لوټل شوی دی. اداري وایي چې د ټول عمل کې بعضې قانوني نقطې داسې دي چې هغه د خلکو ته فایده ورکوي او دا به ډېره ګرانه وي چې دغه خلک خپلې پیسې واپس دې ملک ته راوړي، خو که خدای خپل فضل وکړو او د دې خلکو د خپل غریب اولس په حال رحم راغې نو کېدی شي چې سلار جوړ شي، او که داسې نه وي نو په قانوني طریقه د پیسو واپس راوړل ډېر ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز او ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي حقانی شبکه چې په شمالي وزیرستان کې د لسګونو کال راهیسې فعال ده د پاکستان پوځ په مسلسله توګه د دوی پر ضد پوځي عملیاتو څخه انکار کوي. بلخوا د افغانستان د شنونکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې ایران په شام کې د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د یاغیانو پر ضد په زرګونو افغان کډوال ګمارلې دي. د دواړو مقالو تفصیل انیسه اجمل وړاندې کوي.
دی واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر مخه وسله والې ډله حقانی شبکه چې د دوی په وینا د طالبانو او د القاعده نه زیاته خطرناکه ده په شمالي وزیرستان کې د لسګونو کالونو راهیسې فعاله ده. مقاله لیکي که څه هم د دغې ډلې پر ضد چې امریکایي پوځي بوئ برګډال یې 15 کاله په بند کې وو ډرون بریدونه ودرول شوي دي. په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په میرانشاه کې د حقانی شبکې پر مرکز د ډرون برید اجازه ورکړې وه چې د مقاله تر مخه د هوایي بریدونا په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د بریدونو د اودرولو لپاره د یوې شریکې هڅې پیل وو خو د لږې مودې لپاره یې دوام ولرلو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چرته چې په 2009 کال کې امریکایي پوځي بوئ برګډال هم د خپل پوځي مرکز نه وتلی وو حقانی شبکه د امریکایانو پر ضد د حملو ذمه واره ده. مقاله لیکي د بوئ برګډال نه بعد امریکا استخباراتي چارواکي په پوځ کې د بیا کار پیلولو لپاره د پښتنو په وخت د حقانی شبکې په اړه هم پوښتنې وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي د جنگونو په برخه کې د برتانیا څېړنیزې ادارې د حقانی شبکې مسلې داسې بیان کړې چې حقانی شبکه اوس هم په شمالي وزیرستان او د افغانستان په جنوبي ختیځ پوله باندې محفوظ ځایونه لري. د پاکستان فوج په مسلسله توګه په شمالي وزیرستان کې د القاعده د مشرتابه د موجودګۍ پرته هم د پوځي عملیاتونه انکار کوي. مقاله لیکي د پاکستان په اسټابلیشمنت کې ځینې عناصر اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره حقانی شبکه یو ګټوره ملګري ډله ګڼي. بلخوا د افغانستان د شنونکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مې په 2 یو رپورټ خپور کړی چې ایران په شام کې د حکومت د ملاتړ لپاره د افغان شیاګانو د برتی کولو هڅې کوي. دغه رپورټ د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکي چې ایران په شام کې د یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره په زرګونه افغان کډوال برتی کړي دي او ورته $1500 د میاشتې تنخواه ورکوي. رپورټ زیاتوي چې د ایران انقلابي ساتندویان شیا وسلوالو ته په شام کې د جګړې لپاره روزنه هم ورکوي. دغه رپورټ د ایران د کوم نواخلي تر مشهد او بیا تر اصفهان پورې په مختلفو ځایونو کې د افغان شیاګانو د جنازې هغه عکسونه هم ښودلي دي چې پکې د ایران د انقلابي ساتندویانو د ځایي چارواکو د ګډون خبرونه دي. د جرمني یو خبریال په کابل کې یو ځوان هزاره رضاکار سره خبرې کړې دي چې په کابل کې د ایراني سفارتکارانو لخوا د برتی په کمپاین کې د برخې اخیستو لپاره د خلکو د چمتووالي په اړه ویلو سره زیاتوي چې دغه کمپاین چلوونکي په پټه شیعه ځوانان د شام د جګړې لپاره د مذهبي ټینګار او د اقتصادي ګټو په بدل کې هڅوي. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د افرادي قوت د زیاتولو سره د بهر ملکونو جنګیالانو ته بلنې ورکړي. د دې سره سره د لبنان حزب الله ډله چې په شام کې د 2012 کال په پیل کې داخله شوې ده، ایرانیانو د عراق خلکو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې. دغه سي د یمن د یو سل شپېتو نه واخلي تر 200 پورې جنګیالي د لږې مودې لپاره په 2013 کال کې شام ته تللي وو. ویل کېږي چې دا جنګیالي شیاګان دي چې په رسمي توګه د شام د شیاګانو د زیارت د ساتنې لپاره ورغلي دي. په شام کې د 2012 کال د جګړې د پیل راهیسې خواوشا د 2000 زیات هزاره افغان کډوال په غیر قانوني توګه اوسېږي چې پکې زیاتره ترکی او اروپا ته د تلو په وخت په لاره کې د غلطه پاتې شوې دي. په دې کې زیاتره کډوال په دمشق او یا د دغه ښار په خواوشا کې اوسېږي او ځینې بیا د زینب زیارت سره اوسېږي.
مشال ریډیو تغوجیس په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان ورستي حمله چې په نتیجه کې څو تنه ولسی وګړي وژل شوي وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناکه او د ډیموکراتیک بهیر خلاف وبلله. د یوناما اعلامیه وایي دوه ځنوژونکو د ولسمشری د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان برید کړی. په دې اړه سالی محمد سالی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي یانکوبیش په یوه اعلامیه کې وویل ل غنګونی پر یو ډک سړک چاودنه تر ټولو اساسي اصول تر پښو لاندې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې ادارې د ملکونو په وړاندې بریت ل نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه بولی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټکی ټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی. راپورونه وایي دوه ځان وژونکو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کاروان هغه وخت حمله وکړه چې دی د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته روان وو. د جمعې د ورځې په پیښه کې پخپله عبدالله ته زیان ونه رسید. خو د یونامه اعلامیه وایي په پیښه کې د امنیتي پرسونل په ګډون 14 کسان ووژل شول او شپږ څلوېښت تنه نور ټپیان شول. ولسمشر حامد کرزي هم دغه برید چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی غندلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې حملې په اړه وضاحت ورکړي.
دا موضوع وړه نه ده. د کورنۍ امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي. دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
جمهوري ریاست یو هیئت ټاکلی چې د دې حملې په اړه څېړنه وکړي. د وزیرانو شورا په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزي د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د دې هیئت مشر ټاکلی او یو اونۍ وخت ورکړی چې خپل څېړنې ورسره شریکې کړي.
سلیم محمد صالحو په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې د دینی عالمانو، مخکښو ښځو، قومي مشرانو او ځوانانو رول مهم بولي. د کمیشن پرون په انتخاباتو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو د رول په اړه په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په همدې هدف جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو، دینی عالمانو، فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وباله او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننې غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفذ او همدارنګه هغه درديدونکو خويندو ترسي ترڅو پټاکونه کې برخه واخلي، تشویق سي د دې ټاکونو خپلواک کمیسون ته قابل دی قدر.
خاغلی امر خیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو ترڅنګ چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ، قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلي کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله به په دوهم دور کې ډېرې ښځې خپلې رایې وکاروي. د دغه وزارت مرستیال مشګان مصطفوي چې په یاد سیمینار کې ګډون کړی و په دې اړه وویل:
په تیرو انتخاباتو کې د ښځو ونډه 6.5% وه. د ښځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکي انتخاباتو کې د موانعو په لمنځه وړلو د ګډون د اندازه نوره هم پراخه کړي. موږ د انتخاباتو دې دور ته هم امادګي لرو او په 24 ولایتونو کې زموږ د ښځو چارو ریاستونه او په 24 ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسیون په واک کې وي چې د خزینه او نارینه سایټونو په حیث ورڅخه استفاده وکړي.
د میرمن مصطفی په وینا، محلي ارګانونه او د ترانسپورت وزارت باید د رای ورکونې مرکزونو ته د ښځو د انتقال لپاره لازم آمادګي ولري، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو او جماعتونو له لارې د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ وړي. خو د کارپوهانو په باور لا هم یو شمېر میرمنې د کورنیو تعصبونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي او په خپله خوښه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د پریکړې حق نه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تر اوریدونکو اوسم د خبرونه په پای کې ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر ستوري تر اړوم د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد تیاروي او تاسو یې اوس په تکراری توګه اورئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال عبدالغنی هاشمی د فن او شخصیت په درناوي کې د یوې غونډې رپورت ولرو. بیا به د پیښور پوهنتون پښتو څانګې استاد احمد علی عاجز په تنقیدي ادب د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. ورپسې به د ځوانې شاعرې زرلښتې وسیمي د شعري ټولګې د مخکتنې رپورټ ولرو او که وخت را سره یاري وکړه نو د خپرونې په وروستیو شیبو کې به په ترنم یو شعر هم درته ولرو. عبدالغنی هاشمی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ادبي او فرهنګي ډګر کې فعاله ونډه لري، تیره اونۍ په جلال آباد کې مثبت بدلون ټولنې د هغه په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د شاعر، لیکوال او ټولنیز شخصیت عبدالغنی هاشمی په ویاړ غونډه د جون په لومړۍ نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره ورته له لغمان او کابل څخه هم یو شمېر لیکوال او د غنی هاشمی مینوال راغلي ول. د دغه ویاړ غونډې تابع په ننګرهار کې د مثبت بدلون په نوم یوې مدني ټولنې کړې وه. د دغه ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې دوی به هر هغه څوک په ژوندون نمانځي چې ټولنې ته یې خدمت کړی وي. دی وایي
زموږ د نننۍ غونډې موخه او هدف دا و چې په ټولنه کې هغه اشخاص چې د ټولنې پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او د دې په خاطر باندې چې نور هغه اشخاص چې په ټولنه کې اوسېږي دې ته وهڅېږي د ټولنې پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او د هغوی درناوی په ټولنه کې په ژوندوني وشي. چې یو د هغې د جملې نه حاجي عبدالغنی هاشمی
په غونډه کې بېلابېلو لیکوالو د عبدالغنی هاشمی په کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې ویناي او راولې وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
زو یقین لرم چې زمونږ وسانۍ هڅې هغه د مدني ټولنې د پانه کې من په دې باندې بیرته جوړه راځي چې زمونږ هغه د علم او ادب څنګه ولا تازه ده. لکه د هاشمي صاحب په شخصیتونه شکر دی اوس لرو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفات د عبدالغنی هاشمی په کړو فعالیتونو یو مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
هاشمی صاحب ارخیص شخصیت دی، لیکوال دی، شاعر دی، ژورنالیست دی، انالیست او نقاد دی او د مدني فعال په خوا کې قومي مخاور هم دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې عبدالغنی هاشمی د ختیځ سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې د بنسټګرو له ډلې څخه وشمیره.
عبدالغنی هاشمی چې زه یې پیژنم له څو کلونو را په دې خوا علمي او فرهنګي هڅې د قدر وړ دي. لومړنۍ هڅه د چې زما یادېږي او موږ سره په ګډه یوه هڅه وه، هغه د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د بنسټګرو نه دی. خاص انزور د په شاعرۍ کې شته.
عبدالغنی هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لدی وروسته به دې خپل فرهنګي او ټولنیز فعالیتونو ته پوره پام ورواړوي.
ما څه کړي دي چې لمانځل کېږم؟ د هغه شیونو یا د هغو اعمالو او د هغو کړنو په ثبات باندې چې دوی لمانځل کېږي، نو هغه کړنې د هغوی لپاره باید د فکر وکړي چې هغه کړنې لا پسې پیاوړې کړي او داسې یو فکر ورسره پیدا شي چې دغه کړنو لپاره چې زه لمانځل کېږم دا به د ټولنې لپاره حتما ګټور وي که خپله نه پوهېږي.
په تېر یو نیم کال کې چې په ننګرهار کې مثبت بدلون ټولنه په فعالیت بوخته ده، له نورو ټولنیزو کارونو تر څنګ یې 14 علمي سیمینار رونه جوړ کړي، ویاړغونډې جوړې کړي او د مثبت بدلون په نوم یې 55 غني ونیزي خبرې کړي چې د ولس د ویښتابه لپاره پکې لیکنې او کالمونه ځای کړی شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له استاد ډاکټر احمد علي عاجز سره په مرکه کې اوریدلی وي چې پښتو کې د تنقیدي ادب په سرکونو غږېدلې وو او دا یې په ډاګه کړي وه چې پښتنو کې د تنقید برداشت کمزوری دی. دا چې د مرکې په وروستۍ برخه کې د تنقیدي ادب په اړه ښاغلی عاجز سوایي راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
پروفیسر صاحب څه حکمت عملي نه کار واخیستلی شي چې په موږ او تاسو کې د تنقید برداشت پیدا شي؟
لومبنی خبره خو ستاسو خبره چې اویرنس پیدا کړي، داسې فضا جوړول پکار دي چې موږ او پیژنو چې عابد ما باندې دا تنقید د پاره نه کوي، دا زما د سمونې رغونې او د جوړونې دپاره، دا ما ته د لارښودنې دپاره کوي. خوشحال بابا وایي که یو وړکیم راباسي او ما ته سمه لار په ګوته کړي نو زه به دا غم ډېر زیات مشکور یم. نو زما په خیال خدا دی چې دا ادبي جرګو دا اجلاسونه ملي کول پکار دي.
پروفیسر صاحب تاسو خپل ته په پښتو اکاډمۍ کې د پښتو په څانګه کې د ماسترۍ ایم پیل او پی ایچ ډی ډیګري لپاره هم پروګرام لري، په دغه کې تاسو کومه پرچه د تنقیدي موادو شامله کړي؟
د ایم پیل او پی ایچ ډی پروګرام زموږ هم د لیست د هغې خپل نصاب دی. تاسو خو ډېر مخکې لاړی، موږ درته د ایم ای فاینل او پریویس یعنی پنځلسم او شپاړسم خبره کوو. موږ د شپاړسم په کې نصاب کې د تنقید غټه پرچه چې ده هغې لمبا کې ده، د سلو نمبرو پرچه ده ایم په کې ښودلې ده. په دې باندې کلاس اخیستلې کېږي او تنقید ورته ښودلې کېږي. تنقید کې چې کم دی نو د هغې قسمونه دي، بیا د تنقید چې کم ریکوایرمنټ ضروریات دي په هغې باندې ورته چې کم دی نو سیناپسیس ورکول کېږي. تنقید په نثر دی، په ناول دی، په ډرامه دی، په افسانه دی، په انشائیت دی، یعنی د پښتو په ادب هر هغه اصناف باندې دی.
استاد د تنقید په اړه چې دغه پرچه تاسې په نصاب کې شامله کړې ده، دا د مغربي ادبیاتو نه راخیستل شوې ده او کنه د تنقید په برخه کې د پښتنو منتقدینو نظریات هم پکې شامل شوي؟
هغه کې د مغربي ماهرینو رایګانې دي، هغه کې چې کوم دي د مشرقي دي، او هغه کې زمونږ د ولسي د اوس ادبي جرګې زمونږ د نوي کول نوي نظریاتي چې چا د تنقید د فن لکه مشتاق مجروح شو، زمونږ دا نور داسې ملګري شو چې هغه پکې نوي نوي خبرې راغوستلې دي، یاد کړې دي. په دې لحاظ سره به دا الکان زمونږ نه وځي، دوی به خپل کلو ته ځي، دوی به جرګو ته ځي، دوی به مرکو ته ځي. دوی له چې کوم دی موږ دلته ژبه ورکړه، دوی له علم ورکړو، دوی به دا مخکې چې کوم دی په کلو بانډو په دې کې خوروي او دغه شعور به پیدا کوي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، په تیرو لس دولسو کلونو کې چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، نو یو شمېر ځوانې شاعران هم هڅېدلي دي چې خپلې شعري ټولګې خپرې کړي. په دې لړ کې یوه هم زرلخته وسیمي ده چې خپله دویمه شعري ټولګه یې د چاپ په ګاڼه تازه سنبال کړي. تېره اونۍ د نوموړي د کتاب اوښکې به نه تویوم مخکتنه وشوه چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د ځوانې شاعري زرلختې وسینی د اوخ کې بنت ویوم د کتاب د مخکتنې دغه غونډه د ختیځ سیمو د ځوانانو د یووالي ټولنې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تیره اونۍ ترسره کړه چې ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو، د مدني ټولنو یو شمېر غړو او د پوهنتون استادانو په کې برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې ویاند شاکر الله ساپي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زرلختی وسینی د کتاب مخکتنې په دې خاطر نیولې چې نورې ځوان نجونې هم وهڅېږي او خپلې شعري ټولګې خپرې کړي. نوموړی وایي،
یو احساس دا دی چې موږ نورو انجونو ته ورکوو چې هغوی په ټولنه کې ښځینه شاعران شته، خو اما د کلتوري محدودیتونو له مخې هغوی بیرون ته نشي راوتلی، یا خپل کتاب نشي د چاپ په ګاڼه نشي سنبالولی. یو علت همدا دی چې کلتوري محدودیتونه وي، تر څو هغه ورونه چې د هغې خویندې او یا د کورنۍ نور غړي شاعران وي او هغوی په شعر او ادب کې ډېر پرمختګ کړی، خو اما ورته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل کتاب چاپ کړي او خلکو ته د خپل شعرونه ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي.
د مخکتنې په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو مقالې او ویناوی واورولی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم هم یو له هغو څخه و چې ویناوی واورولی. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل،
د زلخت حسینی شاعری ز فکر کوم چې د نننی ځوان نسل او بل خصوص د خزینه شاعرانو یا د خزو د حقوق یو غږ دی په حقیقت کې. دا سې نور شاعرانی په دې ډول باندې خپل استعدادونه وازمایي او دا غږ پورته کینو لیوي خونه به هغه د ادب هغه برخه چې زیاته د اصلي میراث د خزو دی دغه به پیوړی شي، لبلې خونه به انساني تعادل په ټولنه کې رامنځته شي، لبلې خونه به دای شي پښتو ادبیاتو دغه برخه چې دا مهال ډیره کمزوري ده او دا خدمت به په متوازن ډول مخې ته لاړ شي. اصلا ادب او شعر او شاعري چې کوم ده دا د ژوند د خلګانو د ژوند د بهتري لپاره یو وسیله او یو دغه یو پیغام دی، یو غږ دی.
د مینی بارکزی په نوم یو ځواني شاعري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زرلختي د کتاب مخکتنی ورته جرأت ورکړو چې خپل شاعري راټوله او د چاپ په سنگاری خپل کړی.
او ما سره دا احساس پیدا شو تر څو زه په انده کې خپل کتاب چاپ کړم، زه سم مخکتنه په باندې ونیول شي تر څو زمونږ نور خانې تشویق شي چې تر څو د خپل کتابونه چاپ کړي. د شعر په ژبه د سولې پیغام، د امن پیغام او همدارنګه د وطن د هوسایي پیغام وړاندې کړي.
زرلختي وسینی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د دویم کتاب مخکتنه یې هم وشوه. نوموړي وویل
تېر کال زما د کتاب البته په ځمکه ستوره وه هغه چاپ شو او د هغې لپاره هم په همدې هوټل کې مخکتنه ونیول شوه. هغه سپارښتنه چې په هغې کتاب کې زمونږ قدرمنو استادانو ماته کړې وې، ځکه چې په هغې کتاب کې ځینې نیمګړتیاوې لیدل کېدې، نو زه فکر نه کوم چې په دې کتاب کې مې هغه نیمګړتیاوې وي. خو زه خوشحاله په دې یم چې یو ځل بیا زما د دې کتاب مخکتنه غونډه ونیول شوه. هم ډیر قدرمن استادان راغلي، لوی مشران راغلي زما د کتاب مخکتنې غونډې ته. زه هم ډیره زیاته مننه کوم او د خوشاله احساس لرم.
زرلختي وسینی د 12م ټولګي پورې زده کړې کړي او د 3-5 کلونو رئیس شاعری کوي چې تیر کال د پزمک استوري په نوم د شاعری ټولګه خبره کړې و او سکالې د وخت کې بنتو یوم په نوم شعری ټولګه خبره کړه. بختر ستوری ګرانو مینوالو، د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د ځوان شاعر خالد خالقیار په ښکلي ترنم یو غزل ته تم شو.
درنګ سات لبټي وا پمړکې دوشي، درنګ سات لبټي وا پمړکې دوشي، هل زر ش پروانه راوړوا لگا تیرا زمانہ راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا، ددن دلائی نے نگور زلفے، ددن دلائی نے نگور زلفے، پرخ ساردان دان راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا، دخ گلاب تپزڑو کی می دیرا شا، دخ گلاب تپزڑو کی می دیرا شا، دارم پبت خانہ راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا، یو نظر خورندان راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راوڑوا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.